ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو خبرې کوو. ټولنیزو شبکو نړۍ بدله کړې، سلګونه میلیونه انسانان په ځان بوخت کړي دي. له دې لارې نه یوازې انسانان له یو بل سره ارتباط نیسي، د یو بل حال اخلي، بلکې له دې لارې خبرونه، تفریحي مطالب او ګڼ نور شیان اوري او ګوري. سره له دې چې د ټولنیزو شبکو له لارې د خلکو د معلوماتو سویه لوړیږي، خو له دې طریقه ډیر جعلي او ناسم خبرونه هم خپریږي. له بلې خوا ځینې وخت داسې موضوعاتو ته پکې لمن وهل کیږي چې د تشدد له پارېدو سره مرسته کوي. له همدې کبله د امریکا لشتر لشه په 33 ایالتونو کې د میټا کمپنۍ خلاف چې فیسبوک، انسټاګرام او واټساپ ورپورې تړلي، په محکمو کې شکایت شوی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اکلند په محکمه کې په درد شوي دوسیه کې پر میټا تور لګول شوی چې د انسټاګرام او فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې داسې ځانګړتیاوې شاملې کړي چې ماشومان او زلمکي پرې عادت کیږي او له دې کبله د هغوی روحي روغتیا ته زیان اړوي. په شکایت کې همداراز ویل شوی چې څېړنو ښودلې چې ټولنیزې شبکې ذهني پریشانی، استراب، بیخوبي په زده کړو او د ژوند په نورو ورځنیو چارو کې ستونزې پېښوي. خو میټا کمپنۍ د دې شکایت په ځواب کې ویلي چې دوی تل د ځوانانو او ماشومانو امنیت دوی لپاره تل لومړیتوب لرلی او دې مسئلې ته پام کړی دی. دې ته ورته شکایتونه له ټیک ټاک او نورو خواله رسنیو هم شوی دی. په دې خپرونه کې پر ماشومانو د خواله رسنیو پر اخیز خبرې کوو، پر زلمکو، ځوانانو او لویانو اخیز څېړو او بل شکه ټولنیزې شبکې مثبت تاثیرات هم لري هغه هم له پامه نه غورځو. زموږ د خپرونې میلمانه دي شفیع الله شینواره چې د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنسي رئیس او استاد دی، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد ضیاءالحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی او د ټولنیزو شبکو بل فعال او د پکتیا د مرکز ګردیز د خلکو د پیوستون او ټولنیزې شورا رئیس کرامت الله کرامت میلمنو ته هرکلی وایم. او دا بس په لومړی له دې ځای پیل کړو چې خلک له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څنګه استفاده کوي. که لومړی ښاغلی صافی تاسو راته ووایي چې تاسو په خپل ټولنیزو شبکو څنګه استفاده کوي.
سلامونه دی تاسو د ازادي رادیو ټولو کارمندانو او درنو اوریدونکو ته ورسیږي. خوشاله یم چې خبرونه کې درسره یم. زه خو په عمومي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې لکه څنګه چې د نوم نه معلوم دی، همدغه سي ټولنیز مطالب، یو نیم سیاسي مطالب او په ټوله کې هغه مسائل ورځني بحثونه چې د بلخصوص د ځوانانو علاقه مندي ورسره ډیره ده، په هغه برخه کې زه پوسټونه کوم، استفاده ترې کوم. هو کله دا کله د بازي ویډیوګانو په خبرولو کې چې هغه په تورنه کې د یو مثبت تغییر په طرف باندې خلک بوزي، هغه هم نشروم په بعض مواردو کې. یو همدارنګه د نورو خلکو مطالب د سوشل میډیا د لارې نه ګورم، خبرونه پکې ګورم، لولم او په اړه تبصرې کوو، د نورو خلکو په بحثونو کې شریکېږو. نو تر ټولو پورې زما استفاده او ګټه اخیستنه د ټولنیزو شبکو څخه مثمره ده. ما ته ډېره اغېزمنه
ډېره مننه صافی صاحب. وروسته به په دې خبرې وکړو چې تاسو څومره ګټوره بولئ، او بیا به دا هم درته وپوښتو چې کومه برخه موزیره بولئ. له ښاغلي کرامت الله کرامت څخه زما پوښتنه ده چې کرامت صاحب، د ورځې څو ساعته په ټولنیزو شبکو کې تیروي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته
سلام.
موږ په د خپل ځوان په برنامه په تقسیم اوقات سره متنظم کړی دي، او د خپل ارتباطات او کارونه او برنامه لیدغه رسنی څخه موږ تخیب کوو. د ګیزل وخت نم نیم ساعت موږ خپل کارونه تخیب کوو، او له مخام له تیم څخه یو نیم ساعت مونږ وخت دیتم په تقسیم اوقات کې ځای نیولی دی. دغه یو ساعت نهایت هم که داسې ضروري موضوع وي چې مونږ د هغه لپاره خپل معلومات را جمع کړو، دغه دوه ساعته مونږ د خپله د رسنیز بخش کې ته مونږ خپل تقسیم اوقات کې مزای ورته ورکړی دی.
لیکن فکر نه کوي چې ډېر خلک ډېر وخت ورکوي.
بله سی وو دا خو واقعیت دی، نور فرق کوي، نور اکثر خلک د دینه ډېر شه مثبت استفاده کوي، ځنه خپل معلومات زیاتوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
هغه ملګری چې دی
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کرامت صاحب لطفا وکړه کور ودان، بیا مو په دې اړخ باندې هم خبرې کوو، ستاسو نظر به وپوښتم چې تاسو مثبت بولئ که منفی بولئ. له استاد شینواری څخه پوښتنه کوم، استاد ټولنیزو شبکو تر څه حد ستاسو په نظر د خلکو د عمومي معلوماتو په زیاتولو کې مرسته کړې ده؟
سلام سروان صاحب محترم، تاسو ته، تاسو ټول همکارانو، کارکونکو ته، د ازادي رادیو ټول لیدونکو ته، د پروګرام ټول ملمنو ته، زه ستاسو د جواب سوال په جواب کې باید ووایم چې ټولنیز رسنۍ څنګه چې تاسو په مقدمه کې یاد کړله، سره د خپلو ګټو تاوانونه هم لري، چې زیاته برخه یې متاسفانه وایم چې د ټکنالوژۍ د هغه طرز طریقې د استفادې ډېره مهمه ده، چې موږ د دغه هغه میکانیزم یا هغه د استفادې لارې چارې موږ تر ډېره حده پورې په خپل ژوند کې یا په خپل ځانونو باندې مو نه دي تطبیق کړي. همدغه
اول پرې مثبت اړخ باندې خبرې وکړو چې دا به هم شاید حقیقت وي چې ټولنیز شبکې یا خواله رسنۍ د خلکو د معلوماتو له زیاتولو سره مرسته کوي، لیکن تر څه حده پورې؟
مخکې ما غوښته چې بحث وکړم په همدې مورد باندې، چون ګټې یوازې دا نه دي چې زمونږ معلومات او هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو په ټولنه کې هغه زمونږ زیات شي، بلکې نوم نه موږ کولی شو د دې برداشت ولرو چې دا ټولنیزې رسنۍ دي چې موږ په زمونږ د ټولنې غټول آباد او هغه ارتباطات چې څومره زمونږ ته پکار دي چې باید په خپل ژوند کې ولرو هغه تر ډېره حده پورې پیاوړي کیږي. په ځوانانو کې هغه خودمانی یا په خپله کم حس یا د خلاقیت او د ابتکار کم حس چې هغه پرې راژوندی کیږي، چې له دې مخې نه په ټولنیزو رسنیو کې په خصوصا د میټا د کمپنۍ په دغه پلیټفارمونو کې یا په دې سیستمونو کې داسې یو نیم فرمولونه او الګوریتمونه تطبیق شوي دي چې د هغه له مخې نه کیږي چې یو کس د څه برخې سره شوق او علاقه ولري، هماغه مطالب دته تر ډېره بریده پورې دا رمخ کیږي او له هغه نه کولی شي چې دی په خپل ژوند کې مثبت تغیرات راولي او د هغه نه تر ډېره حده پورې استفاده وکړي. په زمین کې کولی شم چې دا ووایم چې د یو جامع په جوړونه کې تر ډېره بریده پورې دا همکار ده، یعنی موږ ته داره ښودل کیږي چې زمونږ په جامعه یا په ټولنه کې کوم منفي نقطې دي او کومې مثبتې نقطې دي، چې د منفي نقطې لپاره باید یو شخص چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه ښه بهتره په دې پوهېږي چې زه باید کوم مسایلو ته چې په ټولنه کې ژوند کوم باید هغه په نظر کې ونیسم، حقوق دي د خپلو همسایه او د ټولو.
ډېره مننه استاد، لطفا موږ کور ودان. استاد ضیاء الحق شمس، که تاسو د خپل مسلک پر اساس راته وایست چې ولې ټولنیزې شبکې انسانان ځان ته ډېر ور اړوي او بوختې ساتي؟
زه به ووایم د ټولنپوهنې له نظره د ټولنیزو رسنیو کار او اصلي موجودیت او هستي د خلکو د نښلولو، د اړیکو د نږدې کولو او د اړیکو د فرصتونو د لا پراخولو لپاره او په همدې موخه منځته راغلي. بیخي ډېر یو ټولنیز ځانګړی رول لري، خصوصا په هغو نسلونو کې چې له احساسي اړخه یو بل ته ډېره اړتیا لري او په هماغو ټولنو کې چې دا تړون ډېر دی، په ځینې نورو ټولنو کې لکه اروپایي ټولنه چې اقتصادي تړون دی، د ټولو لپاره ټولنیزې شبکې د خلکو د نږدې کولو، د اړیکو د پراخولو او په یو د وخت په کنټرول سره په یو سیستماتیک ډول وګړي نږدې کوي. او په دې خاطر یو پراخ مثبت رول لري، اما دته ارغونه لري چې یو رسټ تاسو په وینا به ورغږی کوی باندې چې
اما او بشه استاد استادم بل ته پوښتنه بل پیدا شو زما زين ته هغه د تسویل چې په اروپאי ټولنې کې په مجموع کې ټوله غرب کې دلته چې ټولنیز ژوند کمزورې شوی دی، لکه زموږ د ټولنې په شان نه دی، خلک انفرادي ژوند لري، دلته به خلک نږدې کړی وي، لیکن زموږ په ټولنه کې څنګه الته خو هسې هم خلک سره یو ځای کې ناسته پاسته لري، تاګ را تاګ لري، الته هم ټولنیزې شبکې خلک سره نږدې کوي او کې لري کوي برعکس.
دا خو موږ یو د واقعیت نړۍ لرو، یو ویرچوال یا مجازي نړۍ لرو چې کوم تعبیر باندې راغلی ده. موږ د یو بل نړۍ په جوړولو کې د اوسني انسانان د ټیکنالوژي لري وندلرو، په دې توګه موږ په هغه نړۍ کې نږدې کوي او بلته او د واقعي نړۍ کې چې غریالته ده په دې کې موږ سره لري کوي. دا نو د هر یو وګړي او د هر ټولنې امغه د اړیکو د شبکې په څرنګوالي پورې او د منافع او د اغیزو په مجراګانو پورې اړه لري چې څنګه د اغیز پر باسي او تاثیر پرې کوي. مثلا کوم ځایونو کې کوم ټولنو کې د وګړو لپاره د دې پروژې منافع او ګټې ډېر مهمې دي، د ویل لپاره دا اړیکې په دې خاطر چې موثر او آسان او ډېر شفاف دي، د ویل د ګټو لپاره ډېر کېدلې شي کارول کېدلې شي او اروپای ډېر خپل غدا. نو کله خلک نږدې کړي دي، خلک د خپل اهداف او خپل ضرورتونو ته پلورونکي د پلور په برخه کې او پیرودونکي د پیرودنې په برخه کې نږدې کړي دي، یا اندغه ډول په زګړه کې دروخ نه اندغه ډول په نور برخو کې. اما په سنتي ټولنو کې هغه ټولنو کې چې دا ورته هغه احساسي ټولنې وایم یا ایموشنل ټولنې، هلته خپل ناخوالې هم لري، مګر دلته هم خلک په هغه مجازي نړۍ کې نږدې کړي دي. خو مثلا د دې په ځای چې په خوا ساعتونه ساعتونه یو کس مزل کوي د یو دوست پوښتنه ته به ورته اوس فقط دغه ساعتونه نه فقط څو ثانیو ته لاند شوی دی، ولی احساسات خالی دی کوم ډول چې دغه ټولنې غربند ژوند کوي، کوم بستر نه تکلې یا غیر احساسات دي. البته د شرقي ټولنې کې هم افغانستان غونډه ټولنه د ځین نور اړخونه، مثلا د معلوماتو په خوراوي کې، مثلا د شبکې کې د واقع کېدلو لپاره، نه مثلا په لاند وخت کې د ډیرو ځینو نه د خبرېدو په موخه، یا مثلا د ځینو فشارونو د لری کولو په موخه، یا د بوختیا په موخه، په هغه ځینو کې ګټه کړې ده. ځین نور ځینو کې مثلا احتیاط راوړی دی، ځین نور ځینو کې مثلا هغه ښه احساس له منځه وړی دی. ممکن وګړي د خپل یوازیتوب نه رنج ویتي په دغه ټولنه کې، اما برعکس مثلا په اروپایي ټولنه کې ممکن یو څوک خپل برانډینګ پکې وکړي، مارکیټینګ پکې وکړي، زده کړه پکې وکړي، یو وګړی د دې لپاره کافي وخت لري او ښه باندې پوه شي څنګه یې وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد صافی صاحب. تاسو په خپل د خپل ځان په اړه راته وایئ چې ټولنیزو شبکو تاسو له خپلو دوستانو سره نږدې کړی یاست او که ورڅخه لري کړی یاست؟
ټولنیزې رسنۍ خو نن یو حقیقت دی او د دې نه موږ سترګې نشو پټولی. یو وخت و چې په ډېر غزاف مصرف باندې به مونږ د خپل ملګرو یو بل سره د لیدلو توان نه درلود، ولې وس په ډیر اسانۍ سره په ډیر ارزانه انټرنیټ درلودو سره موږ کولای شو د خپل ملګرو دوستانو او د هغو ټولنو سره چې زلم وغواړي د هغوی سره وصل شو، نږدې شو. نو په کامله توګه زه په یقین سره وایم چې انټرنیټ یا بالخصوص سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ بل اخره د دې لامل شوی چې موږ په ډیره ارزانه او اسانه ډول باندې د خپل ملګرو دوستانو سره نږدې شو، د هغوی سره په مختلفو موضوعاتو کې خبرې وکړو، بندرونه جوړ کړو. وستا چې ګوري چې سوشل میډیا ورو په پراخېدو ده، یو څه موده د 2018 کال په شاوخوا کې بالخصوص په افغانستان کې د فیسبوک موضوع چې و دا چاله پیژندل، ولې د 2011 نه تاریخ خواته بیا دغه د فیسبوک خواله رسنۍ هم خلکو وپیژندل، خلک کې را دمخه شو، کوټونه جوړ کړ، یو بل سره ارتباطات ونیول، چټونه شروع کړل. د دې نه وروسته بیا دغه د سوشل میډیا بازار لږ نور ګرم شو، فرضاً دغه روسي کې ټیک ټاک پکې راووت، انستګرام پکې راووت، د ټوئیټر موضوع شو له ورن سبا واتس اپ هم خپل یو کلی ځان تخلاص کړی چې کولای شي پغې کې دغه د سوشل فعالیتونو یا د ټولنیزو فعالیتونو یو برخه پکې خلاص کړي او خلک کولای شي له دې لارې هم سره وغږیږي بندرونه جوړ کړي. نو زه په مجبور کې ویلی شم چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ زموږ په ژوند کې د راټولېدنې د نخلونې او د مختلفو معلوماتو د شریکولو یو ستره وسیله ده چې نن سبا ته موږ ګټه اخلو. ولې مهمه دا ده چې دا خلک په څه ډول باندې استفاده کوي، په څه ډول کنه ګټه اخلي، آیا دینه مثبته ګټه اخلي، دینه منفي ګټه اخلي. نو زما خپله سپارښتنه دا ده چې باید په هغه برخه کې چې موږ ضرورت ورته لرو، هغه معلومات ته چې ضرورت لرو، هغه مسائلو ته چې ضرورت لرو، باید د ټولنیزو رسنیو په برخه کې دا غوښتنه ګټه واخلو.
بله صاحب،
اوس تاسو ګورئ موږ د میټا کمپنۍ چې دا واتس اپ رامنځته کړ، واتس اپ دوی ډیر یو معتبر او باوري سرچینه د بندرونو لپاره جوړ کړل، یعنی کولای شي پاغه کې ګروپونه جوړ کړي او په ډیر پاغه شکل باندې چې حق کېدل زیات مشکل دي، ستونزمن دي هکرانو لپاره، کولای شي چې د واتس اپ لارې ته ګروپونه جوړ کړي، د واتس اپ لارې نه ته عین تر دې پورې چې دغه د عربو پسرلی خلک وایي چې د سوشل میډیا لاله نه دي ته کمپاین شو، خلک بسیج شو، خلک راټول شو او په هیوادونو کې یو انقلابونه راوستل. نو کله چې دومره مؤثر او اغیزمنه تمامېږي نو خلک کولای شي د دې نه په خلاص مټ ګټه واخلي. د ساينس او ټکنالوژي زمانه ده او بالخصوص دغه د 2000 کال له پدې خوا چې کله دغه د 20مې پیړۍ پایل شو نو یو جنریشنل ګپ یا نسلی فاصله هم سره له خلک سره د اسنه داد چې ماشومان یا نوی ځوانان د کورنۍ څخه لري کړل، دا واقعا یو ستونزه مسله ده.
بله، او دغه ارز باندې به خبرې کوو، د ایم په منفي برخه کې راځي. ډیر زیاته مننه صافی صاحب. کرامت صاحب، کتا سیمراته وایسته، آیا ټولنیزو شبکو تاسو له خپل دوستانو سره نږدې کړی یاست د صافی صاحب په شان، او کنه فکر کوئ چې له دوستانو له کتنو او لیدنو محروم کړی یاست؟
بلې، او محترمه، د ټولنیز رسنۍ سری د زمونږ خپل دوستانو سره موږ د کړی دي، او ډیر کم امکانات سره موږ خپل دوستانو سره ډیر شه مناسبت لرو، او خپل هم د داخل کې هم د وطن نه په خارج کې هغه ملګرو سره مکتب کې اوس یو ګروپ موږ خپل منځ کې لرو، د دوی لالات نه د ژوند نه همیشه دغه ګروپ د آدرس نه موږ خبري ګو، او په همدغه اساس باندې هغه ملګري چې موږ سره په پنتون کې وو هغوی سره هم یو ګروپ لرو. نو د دې ولایتونو په سطحه موږ خپل ملګرو سره چې رابطه دي په ډېر اسانۍ سره موږ هغوی سره کوی شو چې د هغوی وضعیت څخه پوښتنه وکړو، هغه سره خپل خبرې ولرو، او خپل ځوان زندگی مثلا موضوعات وي د دوی سره مثلا شریک کړو. دا یو مثبت گزینه دی محترم، او باید د دې نه مثبت استفاده وشي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. اوس استاد شینوارې، زموږ دا دواړه فعالان چې دی ټولنیزو شبکو کې فعالان دي، دوی وایي چې له دوستانو سره ټولنیزو شبکو نږدې کړي دي، لیکن یو وخت به شاید وسم په ځینو سیمو کې همداسې وي، د افغانستان چې د حجرو کې میلمخانو کې به بانډارونه وو، ځوانان زاړه دا به سره یو ځای کېدل، خبرې به کولې، میلې به کولې، لیکن د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره دا ډول میلې او دا ډول بندارونه لمنځه ځي. نو څه فکر کوئ چې زموږ غوندې ټولنو کې خلک نږدې کوي او کې سره لري کوي؟
مننه. یو څه باید یادونه وکړم چې زموږ ټولنه کې د دې تطبیق طبیعي خبره ده چې په اوس وخت کې تاثیرات منفی دي، البته د ارتباطاتو په برخه کې چې زموږ د کم چار شاپیر کې چې دوستانو هغه زموږ نه طبیعي خبره ده چې لري شوی دي، خو که برعکس موږ راوخلو هغه دوستانو هغه ملګري چې زموږ نه نادرکو هغه موږ سره په یو شکل د اشکالو په ارتباط کې راغلي دي. هدا اقل منګه کا دا غوی سره په خبرې نشو کولای یا خبرې نکو، نو هدا اقل دا غوی د وضعیت نه خبرې ګو چې دا غو په پروفایل باندې څه راځي، څه پیښیږي، څه کیږي. نو دا بل اړخ ته چې منګ هغه د روابط په کچه پراخه شوې ده. د دې هغه تخنیکی برخې باندې زه باید خبرې هم وکم چې چون موږ کم عکس یا کم مطالب چې هغه شریکو، چې په هغه عکس کې زموږ سره کم دوستان شریک وي هغه موږ کله پوسټ کوو، نو د لینکرز په نوم باندې داسې الګوریتمونه شته دی چې موږ سره هغه کم ملګري چې د نورو ملګري دي، اوس مثلا زموږ یو ملګری دی هغه موږ نه درک کړی، هغه موږ ته پیشنهاد کیږي د فیسبوک کمپنی میټا دغه وړتیا لري چې موږ ته را پیشنهاد کړي چې دغه ستاسو ملګری دي، دا په یو شکل نه تاسو سره ارتباط لري، یا ورته میچوال فرینډس ویل کیږي، یا ورته حقیقي چې ستاسو نوی ملګری هغه جوړیږي، دا تاسو سره ایجادیږي. نو ستاسو دغه د نیټورک یا کومه شبکه چې دا غزيږي، نو دا د چې ستاسو هغه روابط دا پراخیږي. یعنی زه فکر کوم چې زمونږ باندې ټولنه په حضوري شکل کې زمونږ ارتباطات باندې منفي تاثیر غورځولای، خو مثبت تاثیر دا دی چې د لینکرز په استفاده سره زمونږ هغه دوستان چې هغه موږ ډیر وخت لري یا د هغوی دوستان چې زمونږ سره په نیټورک کې شامل شي او زمونږ یو ګروپ جوړیږي، نو هغه موږ لپاره یو مثبت او پلس پوینټ دی په اصطلاح باندې.
بله سر، ډېره مننه استاد شمس. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی چې ټولنیزې شبکې زمون غونې ټولنو کې خلک سره نږدې کوي او کلری کوي؟ یو مشوره هغه لنډۍ ده چې مینه پتلو راتلو زیاتی شي، دا خو مجازي لیدل دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. انسانان چې کله یو بل سره ویني نو مینه او محبت زیاتی شي. یو شته چې موږ په دې رسنوي کې ورته متوجه شوي یو، کله واورو چې خدای مکړه یو څوک مړ شو، کاغه سړی موږ لیدلې نو ډېر په خپګان شو، کم خبرې کړي هغه خپګان درجه یو څه نور زیاتی شي، او کم وسره وخت یې کړی هغه دی خپګان اندازه مو لا ډېر زیاتی شي. لیکن که یو څوک مونږ نه لیدلې وي، نه مو تصویر لیدلې وي، نه مو خبرې ورسره کړي، خامخا په خپګان شو، لیکن درجه یې فرق کوي. نو دا دی مجازي اډیکو او هغه اډیکو چې تل او چا سره داسته پاسته لري، له نږدې ور سره خبرې کوي، د دې بم شاید فرق وي کنه؟
بالکل دا فرق لري. زه د څه وایم چې دغه موږ نږدې کوي او لري کوي نه، تر دې مخکې چې موږ نږدې او لري کې زمونږ لپاره نوی ملګری پیدا کوي. یعنی د امتحانانو په ټولګیو کې موږ له سره یو غوراوی کوو، هلته د الګوریتمونو په واسطه باندې خپل هغه چې موږ پیژنو یا هغه چې موږ غواړو ورسره اړیکه کړو، یا هغه چې په ټولنه کې سلبریټي دي، مشهور دي، یا هغه کسان چې د هغوی پوسټونه او ټولنیز فعالیتونه موږ ځان ته جذبوي، له هغوی سره ملګرتیا پیداوو. دا په دې معنی ده چې هغه کوم غیر مستقیم فشار ته د شبکې اړیکو د جوړېدو لپاره په یو کلی کې په یو سنتي ټولنه کې په یو فضا کې به موجودو، هغه اوس نشته دی. اوس یو الکترونیک، یو ورچوال او یو الګوریتمیک تعین دی چې زه په باندې هیڅ نه پوهېږم. زما مخې ته دغه ډېر بشمیره یوه پراخه مجموعه کې هماغه کسان زه وړاندې کوي چې په یو ډول نه یو ډول ما چېرته خوښ کړي دي، یا په اړیکه کې پاتې شوی یم. اوس دا موږ د خپل پخوانیو دوستانو سره نشو ویلای چې نږدې کوي کې لري کوي، زموږ لپاره یو بل حلقه جوړوي. د دوی سره موږ ډېر نږدې کوي، د مخکینیو دوستانو سره چې ممکن په دې حالت کې موږ سره نه وي، دا هغوی موږ ډېر لري کوي. دا یو اړخ دی. بس بل تر ټولو ډېر مهم چې د پخوانی، البته پخوانی مطلب نږدې مخکینی کلونه دي، د هغه ژوند او نړۍ سره یې پرتله کوم په سنتي ټولنو کې هغه دا ده چې هلته به تاسو یو ژوندی انسان احساسوو چې تاسو مخکې ناست دی، تاسو د پوښتنې لپاره راغلی دی. مګر اوس چې ګورئ یو سټیکر دی، یو څو ټکي دي چې درته په مسیج کې راځي. پخوا به مثلا د اړیکو اړتیا ته وه اصلا په ټولنیز لحاظ، او هماغه رواني تکیې ته په دغه اړیکو باندې او یو بل ته په وګړو کې وه، هغه به تعینه وه. اوس یو الګوریتم تعینوي. پخوا به مثلا واقعي پوښتنې کېدې یو بل، اوس اکټونه کېږي. مثلا خو په زموږ وخت واقعي معنا سره هماغه طبیعي ټولنې د انسانانو وخت و چې مکمل به پکې موږ ژوند احساسوو سره د خپلو ناخوالو بدیو ښېږنو. مګر اوس دا بدل شوی دی په یو ډېر ریتمیک سمبولیک او مجازي ډول. هلته فقط یو څو ایموجیان دي، یو څو سټیکر دي، یو څو کلمې، یو څو توري دي، یو څو رواج شوي کلیشې خبرې دي چې هماغه موږ یو بل سره شریکوو.
بله استاد، هلته یو بل موضوع ده
دغه د ټولنیزو اړیکو اوسنی وضعیت شکل اخیستی.
بله، یو بل موضوع ده چې دا په موږ باندې د خپل نږدې خپلوان ولې ګران وي، ځکه چې هره ورځ وینو، هر ورځ ورسره خبرې کوو، ورسره عادت شوي یو. نو کله چې ټولنیزې شبکې ډېرې پراخې شي، چې په یو کور کې زوی له یو چا سره په کمپیوټر کې لګیاوي خبرې کوي، لور له بل چا سره، و نو ټوله جلا جلا بخت وي، په خپل منځ کې خبرې نه کوي، دغه مینه په کورنۍ کې کمی شي.
همدا دی هماغه غوراوی چې ما وویل، همدا هماغه شی دی چې موږ ته د سره نوي دوستان راکوي او موږ له ځینو نورو سره نږدې کوي، له ځینو چې ورسره نږدې وو مخکې کې لري کوي مو. او دا ډېره یو عجیبه پېښه ده. دغه ټولنه لپاره چې هغه تر اوسه پورې داسې هغه لازم شعوري ټولنه نه دي، ابې د سوشل میډیا نه هغه ګټې باید واخلي، نه اخلي، د دوی طبیعت تر اوسه پورې د دغه ټکنالوژي کې هستې سره نه ده اغل شوی. د دې لپاره ستونزې جوړولای شي. همدا اوس زموږ تیر نسل چې زموږ پلرونه کې دي، زموږ د نسل سره یو ډېر ناویل څه ستونزې لري. هغه همدا ده چې دوی په زړه کې ډېر څه لري چې موږ کله ګوري چې موږ بوخت یو ټول، او د فکر کوي چې د دوی لپاره زموږ نور ارزښت خلاص شوی دی، فکر کوي چې موږ دې نور وخت نه لرو چې ورسېږي، فکر کوي چې په کوم بل بهانه باندې موږ ترې هغه مخکینۍ تمه نسته ده، یا کرکه سینه کېږي. دغه انګېرنې پیدا شوي دي، او دا څه معنا؟ یعنې دا د دوو نسلونو منځ کې ګمانونه، فرضیات او د اړیکو د بدلولو او د یو نوي جهان ته د ورتلو پیلامې دي.
بله، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو تشنا اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس او استاد شفیع الله شینواری، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد ضیاءالحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو بل فعال کرامت الله کرامت. صافی صاحب، تاسو د استاد شمس خبرې واورېدې چې دوی وایي چې ټولنیزې شبکې زموږ نوي ملګري پیدا کوي، خو له اصلي ملګرو مو لرې کوي، او د کورنۍ مسله یې یاد کړه. صحیح ده چې تاسو به په تنظیم شوي شکل سره ټولنیزې رسنۍ کاروئ، مخصوص وخت به مو ورته تعین کړی، لیکن تاسو ته به معلومه وي چې اکثره خلک داسې نه دي. اکثره خلک د ټولنیزې شبکې اعتیاد لري. ځینې به ویني چې خصوصا ماشومان یا تنکي ځوانان له سهاره تر ماښامه په ټولنیزو رسنیو کې بوخت بي. نو دته په کاتو څومره موافق یاست له استاد شم سره؟
زه خو استاد شم سره بالکل موافق یم. دا خو موږ مخکې چې په دې اړه خبرې وکړلې، یا خطر ډېر هغه مثبت ټکي چې موږ راواخیستلې. البته د مثبتونو ورهاخوا پلس هاو منفي ټکي هم لري، بالخصوص هغه کسانو لپاره چې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په اړه عامه کامل پوهاوی نه لري، او په ایاد تعلیمي سطح دومره اوچته نه وي، هغه د دې رسول سره مخامخ کیږي. هغه په کورنۍ کې مشکلات سره مخامخ کیږي، کورنۍ له ده سره مشکل سره مخامخ کیږي. ما مخکې یو خپل خبرو کې یو موضوع ته اشاره کوله چې دغه جنریشنل ګپ چې ورته وایي، یا نسلي فاصله. نسلي فاصله سوشل میډیا په هغه خلکو کې ډېره رامنځته کړې ده چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د استعمال په هغه درست او سمه طریقه نه پوهېږي. یعنی هغوی دا فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ زما لپاره هر څه دي، زما لپاره پوهنتون هم دی، زما لپاره مکتب هم دی، زما لپاره د بندرونو او د تفریح یو وسیله هم ده. چې دا هغه د احتیاط برخه ده چې اکثره خلک، او بالخصوص دغه نوي ځوانان یا د 2000 کال له پدې خوا ته هغه ځوانان چې د ټکنالوژي برخې ته یې مخه پیدا شوې ده، دا پې دا ورسره مبتلا کېږي. یو سره ستونزه، کورنۍ ستونزه رامنځته کوي، اجتماعي ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي. ځکه په اکثره په کورونو کې ماشومان دي، نوي ځوانان دي. دغه مخکې استاد ورته اشاره وکړله، دوی راځي کې نه مور او پلار سره په ساعتونو دوی خبرې نه کوي، یانم مخامخ کېږي ورسره. دا په دې معنی نه چې دوی یا د مور او پلار سره دغه نه لري، مینه نه لري، یا مور او پلار ته ګران نه دي. ولی مشکل دا ده چې دوی دومره په دغه ټولنیز رسنیو محتوا ته داخليږي چې په یو بیل دنیا کې دوی ګرځي خو شهر څخه نه هېري. په بعض ماشومانو باندې چې کله دوی په دغه برخه کې لګي کار کوي یو غږ د کپی وکړه هغه بیر یو توتخجن حرکات او حالا دغه جسچل ځان د خی یعنی یو حرکات ځان د خی چې یا چغه کوي یا توتخاله کوي چې ولې ما باندې غږ وکړ. دا موږ خپل سترګو لیدلې دي او دا یو ډېره غټه ستونزه ده. تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې دلته د مور او پلار یا د غټانو له طرفه یو قسم ته بدنیتی پیدا کیږي او فکر کوي چې زما زوی زما ماشوم دوی بیلاری شو دوی بل طرف ته لاړل دوی هغه د کورنۍ مینه یا د مور او پلار احترام له منځه یووړ. نو دوی دغه یو سوچ دلته پیدا کیږي ولی کله چې دغه حالت عامر طرف ته ځي بلاخره د کورنۍ ترمنځ ډېر غټ جنجال رامنځته کیږي. تر دې پورې چې زوی د پلار نه خفه کیږي د کور نه خفه کیږي زی کور پریږدي. په افغانستان کې خو لوریان مشکل دي چې لورګانې دغه حالت سره مخامخ شي ولی الکان چې دي اکثره یو څه سرزوري دي په دغه برخه کې یو هغوی دغه کوي دغه څه ناوړه حرکات له ځان اخی چې د کورنۍ او د په کورنۍ کې دنده د تاوتریخوالي سبب ګرځي. د دې لپاره اوس د حل لارې شته دي. ما یو څه نوټ کړل ځان سره دغه ملګرو د خبرو څخه ولکه هغه وایي چې بیروسته وختو روسته به خبرې
کوي او په حل لارو به خبرې وکړي. ډېر مننه سلامت اوسئ کرامت صاحب که تاسو هم راته وایست په دې اول به په دې منفي برخو کې اول نه قسم پاول په ګټو یې خبرې وکړې اوس په دې منفي برخو باندې خبرې وکړو وروسته به بیرته هم راشو ځینې مثبت ټکي لاسته چې باید یاد شي. موږ چې ګورو خصوصا افغانان له ټولنیزو شبکو څخه د کرکې د خپروي لپاره کار اخلي یو بل سپکوي قومي سمتي نژادي توپیر او تمیز خپروي. فکر نه کوي چې افغانان له ټولنیزو شبکو هغه څه چې باید استفاده وکړي هغه څه استفاده نه کوي منفي استفاده کوي یو شمېر البته
دا خو د موږ د جامعې یو واقعیت دی چې د ټولنیز رسنۍ په یو سالمه مدیریت باندې نه استعمالیږي. مخکې د مشرانو د څه خبرې وکړه واقعیت دی چې په خپل فامیلو کې دا یو لوی مشکل ځان مستقلی دی چې مثلا یو د بل څخه فاصله اخلي. د دې پوسټنګ کې د ځوانانو د یو قسم متات په ایس باندې په دې باندې مثلا دوی همیشه ځان مصروف کړی دی به خوبی مستګری د دګیز المونز اکثر خلک نه قضا کیږي ولی چې دوی تر نو وخت شپې پورې ځان مصروف کوي او د دې په سنګ کې مثلا په خپل کورنۍ کې چې دا یو سالم مدیریت نه وي کنټرول نه وي دوی د خپل متالیانه پاتې کیږي. مثلا په بل بخش کې مثلا دا مونږ باید وایو چې افغانستان وضعیت ټول ته معلومه دی چې فلن
کرامت صاحب ټلیفون قطع شو. خیر وربه شو استاد شینواری ته. شینواری صاحب ځینې منفی ټکي یاد شول چې خواله رسنۍ لري تاسو څه پر زیاتوي نور؟
مننه. زه باید وایم چې څنګه درنو ملمنو یادونه وکړله. زه دا ور اضافه کوم چې نه یوازې دا چې د دوی په دغه چارو کې او د دوی په رواني مسایلو باندې دا مشکلی جوړولای شي ولی د دې ترڅنګ موږ سایبری کرایم یا هغه جنایتونه چې په د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو په اساس باندې رامنځته کیږي هغه تر ډیره پورې د اندېښنې وړ دی چې لدې لمخې نه بعضې خلک یا ګروپونه داسې دي چې هغوی کوشش کوي بلک میلینګ وکړي او د هغه کسانو هغه شخصي حریم ته ورننوځي تر څو هغونه د پیسو او د نورو مسایلو تقاضاوې غوښتنې وشي چې دغه برخه د سایبري کرایم او د مسایل راځي. څنګه چې تاسو یاد کړل بعضی خلک داسې وي چې هغوی یو مطلب سره ډېره علاقه لري او د هغه په برخه کې ناسالم او نادرست بعضې مطالب هم د خپرېدو امکان شته چې د دې دپاره د فلټرینګ یا د ارزونې تر ډېره پورې کار شوی، خو دا په مطلق شکل سره تر اوسه دا نه دی تفکیق شوی چې کوم مطالب درست دي او کوم مطالب نادرست دي. په طور د مثال بعض وخت کې د یوې ټولنې پر نفوذ شخص هغه پوسټ وشي چې دی مړ شو یا مثلا حادثه یې وکړله او یا داسې، چې وروسته کله هغه حقیقت ته رسیږي نو تر ډېره پورې هغه مسایل د خلکو په ذهنیتونو کې منفي جوړ شي او منفي تاثیرات په دې باندې پرېږدي. د فزیکي برخو په رابطه باندې وایم چې فزیکي فعالیت د یو انسان په دې سره بیخي کمیږي چې دا په خپله د صحي توانونو سره یو کس مخ کیږي چې د بدن هغه کم عضلاتي حرکتونه چې وي هغه نه اوسېږي، نو طبیعي خبره ده چې چاغي رامنځته کیږي او نور هغه ذهني فشارونه رامنځته کیږي. نو زما په ګمان سره چې دا هغه ستونزې دي چې د خواله رسنیو په اساس باندې موږ کولای شو په ګوتې.
بله ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې. استاد شمس، د په امریکا کې چې کوم شکایت شوی دی په اتیقل درې دېرش ایالتونو کې د ټولنیزو شبکو خلاف، په هغې کې ویل شوي دي چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي، په دې اړخ باندې که تاسې خبرې وکړئ د ماشومانو ذهني اړخ باندې ولې منفي تاثیر لري؟
اصلا خوب یو پښتنه ټول ته دغه نسل ته چې د ټکنالوژۍ له دغه جدي امکان ښېګڼو او بدګڼو سره مخ دي راجې ده، خصوصا هغه کسان چې خپله یا پلرونه دي یا میندې دي یا لږ تر لږه د یو کوچني نسل په یو ډول سره روزونکي دي. هغه پښتنه دا ده چې دغه نسل چې له دغه ډول ټکنالوژۍ سره په پوره څو ساعتي د ورځې اړیکو کې رالویږي او ژوند کوي، د دې د ژوند لوی اهداف به څه شی وي؟ دوی به خپل ژوند کې کوم څه داسې تعقیلوي چې د هغې لپاره به وخت پرېږدي او هغه وخت چې تمرکز باید په همغه خپل لوی اهداف وکړي، هغه به د ټولنیزو شبکو د اغېز تر لاندې نه راځي. دا هغه څه دي چې زموږ په یو معنا سره د ټولو اوسنیو انسانانو، هغه که د پرمختللو ټولنه دي که د بېتفاوته ټولنه دي، د ټولو دغو انسانانو ذهنیت د خپلو ماشومانو په اړوند، د شاګردانو، د کوچنیانو، د ښوونځیو په اړوند تر سوال لاندې راولي. اوس هغه پلرونه او میندې چې دا اندېښنه لري فکر کوي چې یو ډول د دوی ماشومان له خپل د ژوند د فرهنګه جدا کېږي، وش کېږي یو ډول سره له خپلو ټولنیزو ګټورو اړیکو چې هغه واقعي اړیکې دي بېلېږي، یو ډول سره د دوی اوږدمهاله کې په احساساتو باندې داسې رقم اغېز احساس کېږي او لیدل کېږي چې بیا وروسته دا ټولنه او دغه پلار او مور او دغه نسل چې کوم ډول انسانانو ته ضرورت لري دا هغه سې کسان بیا نه پاتې کېږي. دا اجتماعي او فرهنګي اړخونه دي، اما له هورمونیک اړخه او له داخلي اړخه چې باید یو طبي ډاکتر وي باندې وغږېږي چې دوی په دغه دقیقا یو سینټیفیک هغه دی ویژن دی چې د دې په ذهن کې هغه ډول معلومات او اطلاعات چې ته تمه نه لري او ته ناڅاپه ورسره مخ کېږي او الګوریتم دا مرج کوي، د هغو معلوماتو اغېز د یو ماشوم په ذهن باندې څه وي، د یو نوي زلمي په ذهن باندې څه وي. اوس موږ ډېر داسې ګمان کوو چې ګویا موږ یو چې دا ټولنیزې شبکې درګرده مدیریت کوو، حال دا چې د ټولنیزې شبکې دي چې موږ مدیریت کوي. موږ ګمان کوو لکه مخکې دوستانو وویل، موږ فکر کوو چې دا اصلا موږ ټولن موږ د شبکو ته وخت پرېږدو، مثلا د ورځې دوه ساعته کار وکړو، د ورځې پنځه ساعته، داسې نه ده. اصلا دا هماغه شبکې دي چې موږ وخت رااخلي او موږ نه وخت غواړي. اصلا هغه کسان چې پکې زده کړه کوي، سواد زده کوي یا ټیکس لیکي یا یو ډول سره د معلوماتو د هغو سره محتوا سره په اړیکه کې، اصلا هماغه معلومات او د معلوماتو سټرکچر او څرنګوالی او د خلکو دغه الګوریتم چلوي د هغو غوښتنې دي چې دا غړی منج کوي. دا داسې نه ده چې دا د خپل په خوښه باندې دي، هر کله چې وغواړي لرې کړي، هر کله چې وغواړي وګوري ګوري یې. نو په دې خاطر موږ له راتلونکي کې د همدغو پلرونو او میندو د نظره د داسې یو نسل سره مخ کېږو چې په مسؤلیت منلو کې به ستونزه لري، په تمرکز کولو کې به ستونزه لري، په احساساتو کې چې د ژوند اصلي بوج دی د انسانانو په اړیکه کې به ستونزه لري، په اړیکو کې به یو د بل سره ستونزه لري، او دا به ورته ډېره ګرانه وي چې د خپل د واقعي دنیا او د واقعي ژوند او د واقعي نړۍ هستي خپل راواخلي ټول مجازي نړۍ کې کډ شي. هلته نو موږ د داسې یو انسانانو سره مخ کېږو چې مکمل دغه اوسنۍ تمې ترې نه شي کېدلی. هو دا زه په 2019 کال کې هند ته په یو سفر تللی وم. ما هلته دغه دوو نسلو ترمنځ چې پلرونه او میندې او د دوی د رضوان نسل ده چې شاوخوا تر 250 کلونو پورې عمر درلود یا تر دې ښکته د دوی ترمنځ چې کوم کړکېچ منځ ته راغلی و ډېر حیرانوونکی و. یعنی اصلا هغه مخکینی نسل ټول شاک شوی و، هېڅ داسې یو تمه نه درلوده او دا د ټکنالوژي له وجې نه راغلي و، د نوي علومو د سوشل میډیا له وجې راغلي و. او په دغه نوي نسل کې چې کومه اغېز پاتې وې، دوی خپل ژوند او خپل دغه 250 کاله عمر ټول حیف ګڼه، داسې ګمان یې کوو چې دوی خپل د پلار او مور د تاثیر لاندې په کورني چاپېریال کې او په یو سنتي وضعیت کې هدر کړي دي، ضایع شوي دي. اصل ژوند خو دغه دی چې دوی ورسره مخ شوي دي. دا ډول ګمانونه په دوو نسلو کې چې څنګه منځ راځي، دا له فرهنګي اړخه، له عاطفي او انساني اړخه، او د کورنۍ د ساختمان او د ساتنې له اړخه، د ټولنیز وجود له اړخه کړکېچ دی. دا بحران دی، اصلا دا د ژوند د معنا بحران منځ راوړي، د اړیکو بحران منځ راوړي. سره دې چې زه دا باید ډېر واضح ووایم، سره دې چې د نړۍ راتلونکي ټکنالوژي ده، اما دا خبره ډېره واضح ده چې د نړۍ راتلونکي د هغو انسانانو سره چې د دغه ټکنالوژي تر اغېز لاندې راځي هیله بښونکې نه ده. متاسفانه په دې هکله باندې د 1900 یا 1900 لسیزې په آلماني فلسفه کې دقیقا متمرکز خبرې وشولې چې ټکنالوژي د انسان په خدمت کې ده که انسان د ټکنالوژي په خدمت کې دی. اوس موږ کله چې دا عام کوو، دا کیسه هغه چې کله لابراتوارونو کې هغه لږ فرق لري، کله چې عامه کوو، یعنی ټولنې دغه عامه ټکنالوژي سي، عامې رسنۍ سي، ټول یو هر یو کس دا حق ځانته پیدا کړي په یو خاص ذهنیت سره، چې زه کولی شم اکاونټ ولرم، زه کولی شم خبري پاڼه ولرم، زه کولی شم خپلې خبرې وکړم، زه مثلا د یوې لویې پراخې شبکې غړی یم چې هلته خبرې کوي خلک. اما د ژوند کولو لپاره خبرې ونه لري، اما د ژوند کولو د کنټرول د یو ښه ژوند لپاره هغه احساسات پکې وجود شوي کوم چې مخکې وو، یا په هغه ډول احساسات منج شي چې هغه د ځین نورو خلکو غوښتنې دي. په دې توګه د ازادۍ معنا، د ازادۍ هدف، د فرهنګ هدف، د ټولنیزو شبکو، د ټولنیز ژوند هدف، د کورنۍ هدف، د پلرونو او د میندو د یو پټ نسلونو د تړاو
ډېر زیاته مننه استاد صافی صاحب. د دې خو ټولو عیبونو سره سره، لیکن ټولنیزې شبکې د هغو کسانو لپاره چې استعداد لري خو د خپل استعداد د څرګندونو لپاره کوم سټیج نه لري یا تر اوسه یې نه درلود او د دوی استعداد پټ پاتې کېده، د هغوی د معرفي لپاره ډېر ښه ځای دی. اکثره لوی رسنۍ استعدادونه د ټولنیزو شبکو له لارې کشفوي. دا یو ډېر لوی امتیاز هم دی. پخوا که به ستاسو په ولسوالۍ کې، کلي کې، کوڅه کې یو مستعد انسان و او با واسطه یې نه درلوده چې تلویزیون ته بولی وی، راډیو ته بولی وی او معرفي کړی وی، نو هغه استعداد به پټ پاتې کېدو. لیکن اوس هېڅ شی پټ نه پاتې کېږي، که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، دا عیبونه باندې خو خبرې وشوې، خو پریمانه وشلې او لا ډېرې نور دي. ولې ګټې هم بالکل لري. ډېر خلک یې د حاشیې څخه متن ته راوستل. ډېر ځوانان زه پېژنم چې هغوی دغه ستا خبره چې غږ به چا نه اوري، د ولې هغوی په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په ټک ټاک کې، په دې کې خپلې ویډیوګانې یا چې د خپل استعداد ننداره وړاندې کوي، چې ډېر فالوورز لري، ډېر ملګري پیدا کوي. په دې برخه کې د دوی د پیسو سرچینه کېږي، نه یوازې د دوی شهرت، د دوی هغه استعداد خلکو ته وښکاره کوي، بلکې د دوی د انکم او د عاید سرچینه کېږي. فرضاً بعضې وخت کې یو ځوان غواړي چې د یوې موضوع په حق باندې یو ډېر پراخ ایډیاز ته خپل دغه ورکړي، خپل نظر ورکړي، ولې هغه نشي کولی، خلک نشي راټولولی. یوازې زه دا هم دغه سوشل میډیا ده چې دا خپل ویډیو ریکارډ کړي او په اسانۍ سره هلته اپلوډ کړي، ټوله دنیا یې ګوري، ټول خلک یې ګوري، د دې استعداد ګوري. په عین وخت کې په دغه د مارکیټ په برخه کې فرضاً یو کس چې هغه پیسې نه لري، هغه د دې توانایي نه لري چې په عام بازار کې خرید او فروش او خرڅلاو دا وکړي، دغه سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو یو د مارکیټ برخه هغه ځای دی چې دوی کولی شي ډیر په اسانۍ سره د خپل تولیداتو لپاره د خپل ایډیا او د خرڅلاو لپاره یو خ مارکیټ پیدا کی یل ته نور خلکو سره په ګروپی شکل باندې همغږی شي او د خپل یا ایډیا یا خپل توکي دا هلته خرڅ کی په مارکیټ کې خپل کانسپټ خرڅ کی خپل هغه ایډیاګان خرڅ کی او پلورین د دې لارې نه کولای شي انکم ترلاسه کی. دا په داسې حال کې چې بعض خلک په غډیر په حاشیه کې ځان ګوري یا د نورو ملګرو باندې اعتماد نه لري په کولای شي د دې لارې نه څه هغه دغه وکړي یو څه ګټه ترلاسه کی. همدارنګه ډېر زیات پوهان دي زمونږ هغه خپل علمي او هنري اثار د دې لارې خلکو ته ورپېژني نړیوالو پلاتفارمونو ته د لارې ورلیږي. په دې لارې کې دوی ته مارکیټ پیدا کیږي او خلک خپل دوی سره اړیکې نیسي دوی سره ارتباطات نیسي. ما ډېر داسې خلک لیدلی دي بالخصوص په دغه ځوانه طبقه کې چې هغوی هغه ستاس خبره پوښایي هېڅ سټیج نه لرلو ولې د هغوی پراخ فعالیت په سوشل میډیا کې دوی په دې توانولي دي چې دوی په نړیوال سټیج کې په نړیوالو پلاتفارمونو کې دعوت شي هلته لاړ شي خبرې وکړي خپل نظر وړاندې کړي یا د خپل ځان په اړه د خپل ټولنې په اړه د خپل هیواد په اړه د دې نه مطرح خلک جوړ شوي دي. ډېر خلک د دې نه استفاده کوي په دې کې طریقې زده کوي فرضاً مختلفې پروژې ډیزاین کوي د مختلفو نورو پلاتفارمونو سره یوځای کیږي. فرضاً زما په ځله کې یو پروژه ده زه غواړم دا ډیزاین کوم په دې باندې کار وکړم ولې ما سره دغسې یو ټیم نشته چې کار وکړم. زه په ډېر په اسانۍ سره سوشل میډیا ته داخلیږي هلته دغه پلاتفارمونو پر سرچ بټن باندې کلیک کړي او دغسې یو ټولنې تاسو راځي ګروپونه تاسو راځي هغه ګروپونه سره ته یو ځای کیږي او خپل ایډیاګانو د پوښوالي لپاره د نور خلکو همکاري غواړي د هغوی مرسته غواړي هغوی تاسو سره په دې برخه کې ډېر زیات کار کوي. همدارنګه په عمومي شکل باندې د هویت جوړونې لپاره د یو انسان یو د شخصیت جوړونې لپاره دغه پلاتفارمونه ډېر مؤثر تمامېږي. دغه ټولنیز رسنۍ ډېره مؤثره تمامېږي یعنې کولای شي چې ډېر په پراخ شکل باندې ته د دې نه د هویت جوړونې د خپل ځان مطرح کولو د ځان جوړولو په برخه کې د دې نه کار واخلي البته په مؤثر شکل باندې. بل مهمه خبره دا ده چې د دې ټولو ګټو سره سره باید یو انسان کوشش وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې مخکې باید مکمل آگاهي ترلاسه کړي چې زه دغه میډیا یا د رسنۍ کاروم د دې عیبونه ماته څه دي ستونزې ماته څه شی دي. فرضاً د حق په موارد باندې باید کوي چې سره سره ډول لینکونه ماته راځي په کوم ډول لینک باندې زه کلیک کوم په کوم ډول لینک باندې باید زه توکما نه کېږم. بله دا هغه امنیتي مسایل دي په ټولنیزو رسنیو کې یعنې چې ته دغه موارد په نظر کې ونه نیسي بیا هم ټولنیزو رسنیو ته مشکل پیدا کوي ته ستونزه پیدا کوي. نو خاطر چې ټول هغه خلک چې په دغه برخه کې کار کوي ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه باندې کاري
سلامت اوسې ډېر مننه صافی صاحب. کرامت صاحب دغه موضوع که یو څه نورم وشاربو دا چې تر اوسه پورې تر دې مخکې مثلا تلویزیون رادیو سټیج د خواصو ځای و لیکن ټولنیزو شبکو ټولو ته دا لاره پرانسته. فکر نه کوئ چې په خلکو کې په ځان اعتماد په نفس اعتماد زیات کړی وي؟
بلې او محترمه ده خو یو مثبته گزینه دی د موږ او تاسو وطن کې مخکې چې موږ د خپل مشرانو د خبره او د دلې په یو کور کې مثلا ځوانانو د ځوانان ته دوی اجازه نه ورکول چې حتی په د کور موضوعات کې دوی خبرې کول. خو نن دغه د سنیز دی چې هغه ځوان جګی د مملکت په سر د نړۍ په سر د خپل مقاله لیکي خپل هغه دریض لیکي دا یو لوی مثبته هغه بحث دی چې مثلا په د رسنیز بحث کې مثلا د ځوانان فلم دی ته لاسرسنه لري او په همدغه اساس هغه کس چې مثلا په کانکور کې عمومي اول نمره شو دغه ټول د دې سرې وکته د دې مثلا خبرې واورېده او دغه ځوانان ته د یو ښه مثبته گزینه شو چې باید موږ هم کوشش وکړو. بعض ځوانان دي چې خپل هغه کوم بحث کې مثلا دوی انرژي لري مثلا په بحث کې دوی غواړي چې مثلا خپل ځان نه یو قهرمانی وخه خپل هیواد ته خپل ملګرو ته د نور هم امر سره په تشویق کیږي
نو دا یو ستاسو تر دې خبرو پورې ستاسو کرامت صاحب ستاسو تر دې خبرو پورې تاسو د کانکور دی ازموینې دی اول نمره خبره وکړه په خو به رسنیو خبرونه تحمیلول یعنی دوی به انتخاب کاوه چې کوم خبر د خلک واوري کوم دی اول واوري لکن اوس خلک په خپل انتخابوي مثلا تاسو د کانکور دی اول نمره خبره وکړه خلکو ته ممکن هم دا ډیر مهمه وي تر دې چې د یو هیواد دی ولسمشر څیره وویني امغه دی ولسمشر خبره به څوک نه شریکوي لکن دغه چې له خلکو سره ارتباط لري دا به هر څوک شریکوي په هر پانه کې به اول ویني
ممکن سره د خو ما مخکې وویل چې مثلا د روزټولنیز رسنۍ شي دي مثلا تلویزیون او خبرونه راښیان زیات خلک هغه نه تقوی په بوسنۍ شرایط کې دی ټول خپل فیسبوک په لاس وی او واتساپ وی او ګروپو کې وی بس دا جل خلاصې هغه اصلي خبره او واقعیت خبره دوی ته رسیږي مثلا موږ همیشه تعقیب کوي دي چې هغه مثلا بعضی خبرونه او هغه کې څه ناڅه تغییرات مثلا سانسور شوی وو کوبه دغه تولنیز بحث کې رسانه یو کې هغه مستقیم راځي هغه کوم خبره چې واقعي وي هغه د سچ مثلا شو یا هغه خلک ته رسیږي او د پوسټن کې بودره د ورزش په بحث کې هم ځوانان مثلا د تعقیبوي دغه رسانه ز طریق نه
ډیر مننه
یو مثبت گزینه ده مثلا
ډیر زیات مننه استاد شینوار مخکې صافی صاحب اشاره وکړه خطرونو ته هم څنګه یو څوک حکی شي یا څنګه یو چانه ممکن د ټولنیزو شبکو لاري سو استفاده وشي بانک ته رخنو کې حسابونو ته معلوماتو ته کلهند خبري وکي چې وخت کم ده مننه
بله مخکې صافي صاحب واقعا چې تخصصي برخه ته هم اشاره وکړې دوی اشاره دا و چې بعضي لینکونه تاسو ته راځي چې هغه دوی کوشش دا کوي هکران چې د یو چا د شوق او علاقه په مورد باندې کوم اپلیکیشن نه چې هغه ورته دوی مخې ته راشي نو هغه کې په داخل کې داسې کوډ نویسي کوډینګ شوی پروګرامینګ شوی چې په حقیقت کې به تاسو ته به د یو ګیم او اپلیکیشن په څیر باندې ښکاري خو حقیقت به دا اوسیږي چې تاسو نه به دغه کوم مطالب چې شخصي دي هغه به تاسو نه ترلاسه کوي په زمین کې زمنګ کم اکاونټونه چې دی دا په ډیرو ځایونو کې خلاصول دي چې موږ ورته په خپل اصطلاح کې تخصصي اصطلاح کې ورته کوکیز وایو چې د دغه لمخې نه هکران کوشش دا کوي چې د دې نه د ډیټا واخلي تاسو یوزر او پاسورډ او ضرور مسایل هغه ترلاسه کړي په زمين کې دا ویل شوم چې کله هم تاسو یو داسې صفحې چې هغه تاسو ګومان کوئ چې هغه سو په ګټه باندې وي خو هغه اعتباری نه اوسيږي مثلا بعض پروتوکولونه دي چې هغه HTTP او HTTPS ورته وي چې کله مونږ یو صفحه ته داخلي کول دا HTTPS چې اوسيږي معنی هغه سکیورټی لري امنیت لري او هغه قابل د تایید دی هغه په اسانۍ سره نه هکېږي خو چې اسونه HTTP اوسيږي هغه نه ډیر په اسانۍ سره هغه څوک کولای شي هغه ډیر په اسانۍ هک او تاسو ډیټا ترلاسه پیدا کی نو مختلف میکانیزمونه دي لینک باندې شمارې باندې ایمیل تاسو ته بازه لینکونه راځي چې هغه خپل اوس ګوګل یا جیمیل سپم کوي هغه اوتومات هغه کوي خو د دې لپاره چې هدا پورې کار روان دی چې دغه فیک او کوم غلط چې دی او ګروپونه چې دی د لمن ته وسی چې د ریپورتینګ برخه د ساده په نظر کې نیول کیږي نو کوشش دا وشي چې تر ډیره حدا پورې غیر ضروري او نه تایید شوی مطالب هغه باندې د ډیر وخت ځای نه کیو هغه ډیر ونه لري
د دې کولای شي محفوظ وسیږي ډیر زیات مننه استاد شمس کتا سیم لند خبري وکي چې صرف یو دقیقه لرو هغه ده چې فکر نه کوي چې ټولنیزو شبکو ل شيګنو نورو بدیو سره سره د جدي مطالعه مخنیولې ده جدي مطالعه کم کړې ده کتاب لوستل کم کړې دي کسانګه
خو همداسې ده البته کېدې چې یو شمېر کسان له هغه منابع سره آشنا شي چې اوس یې ګرځېدل یا وها څه وسی یا یو ډول سره اړیکې پیدا کړي دي مطالعه د کړې نړۍ سره یو څه کسانو سره باسواد شي لیک لوست زموږ د ټولنې کې چې وي هغه سره لږ لږ بلد شي کی اما واقعا یو څه کسان ته متمرکز زده کړې پسی وو یا دی یا مثلا مشخص ځانګړي کتابونه ولې چې هغه خپل ارزښت لري. یا په یو بله معنا سره د سلو کلو دوه سوه درې سوه کلونو مخکې انسانانو سره د کتاب له لارې اړیکې نیسي، دا اړیکې ډېرې سختې شوي دي. اوس موږ فقط مجازي هویتونو سره اړیکې نیسو، د ټکنالوژۍ د کمالاتو له وجې نه، او د ژوند د بې محتوایۍ او د ډېرو سوزو او د ډېرو مطالبو د عمر د لنډوالي کیسې دي. همدا ډول به سردرګمۍ او سرګردانۍ سره مخ کیږو. زما هغه دا دی فکر دا دی چې کاش اوسو کولای زموږ نسل وپوهېږي چې څنګه ټکنالوژي وکاروي، څنګه یې ښه وکاروي، څنګه واقعیا ترې د خپلو احساساتو د زده کړې فکر یا د خپل د نسل د روزنې لپاره کار وکړي.
سلامت اوسئ. کور ودان استاد ضیاءالحق شمس، در ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد شفیع الله شینواری، د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو فعال کرامت الله کرامت، له تاسو ډیره ډیره مننه.
د هوا مرغانو وهرای ما د حال د وطن راوړی، ما د حال د وطن راوړی، کاکړی راړې کاوا ما مارا ور پخلا کاوا ما مارا ور پخلا کاوا ما سفر روپ جانان پر پټ سرا دسی تا دنیا مدن رہی کہنا وہی خط بہرا دے سی کہنا وہی خط بہرا دے سی سوٹ کرائی تیرا شکار سیلا مگرنج دل چاہیے
تیری جمیلتا نا صبری گی پسل گو
سفر دے ما بستر بو برابر دے کبن رازی بو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا سمائی ہم نے والای سرا دے غم یکڑ پشڑو نا دے غم یکڑ پشڑو